شاه مدینه.
افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسو ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایې چې ډېر شکایتونه یې شوي دي له سره شمېري. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له حاله مو خبرو. په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د ټمو یو خبرونه سره کې د افغانستان د سولې علي شورا د مسکو په غونډه کې له افغان حکومت سره مذاکرات او د وسلوالو طالبانو هڅول له اساسي لومړی توبونو څخه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي د امریکا له هغې پریکړې هرکلی کوي چې ویلې دي د چابهار بندر پر ایران د بندیزونو څخه مستثنا ده. او یوه ترکیې کمپنۍ حاضر سوي چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د لیږد د پروژې د پلي کولو په برخه کې څه باندې 1.5 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د مسکو په غونډه کې له افغان حکومت سره مذاکرات او د وسلوالو طالبانو هڅول له اساسي لومړی توبونو څخه بولي. د سولې علي شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکو پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي.
زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابره شي چې افغانستان کې د تېدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه دایي چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکینی خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلات حل لا ځو.
تمته د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې علي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي، نه د حکومت په استازیتوب. په همدې حال کې د ترکمنستان چارواکو د افغانستان د سولې د هڅو ستاینه کړې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف نن په کابل کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره د لیدو پر مهال د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې هڅو څخه ملاتړ وشو. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکی مرګ ژوبلې خبره کړې ده. په دغې جرګې کې د پکتیکا ولایت استازي جمعالدین ګیانوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تېره شپه په ګیانوال ولسوالۍ کې سوي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه پکښې وژل سوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي بیا دا عملیات تاییدوي، خو وایي د عملیات له وړاندې له دوی سره نه وو همغږي سوي. د پکتیکا د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د ملکي وګړو ګروپ لپاره تحقیقات کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي د امریکا له هغې پریکړې هرکلی کوي چې ویلې دي د چابهار بندر پر ایران د بندیزونو څخه مستثنا دی. د دغې خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي نن ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر او افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ غځول د دغه هیواد په اقتصادي پراختیا کې رغنده رول لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تازه ویلي چې پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دې هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا دي. یوه ترکی کمپنۍ حاضر سوي چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د لیږد د پروژې د پلي کولو په برخه کې څه باندې 1.5 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. دغه پروژه ټاپ 500 نومیږي او د تخنیکي چارو د پیلېدو هوکړه یې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د برېښنا او انرژي د وزارت او د چارلک هولډینګ د کمپنۍ د رئیس ترمنځ لاسلیک سوه. د اوبو او برېښنا وزارت دغه پروژه د هیواد د اقتصادي ودې او د سیمې د هیوادونو د نښلولو لپاره مهمه ګڼي. تاکل سوي سباته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالی سیالي پیل سي. د افغانستان د فوټبال تر اولس کلونو کم عمره لوبډله په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي، چې لومړۍ لوبه یې د نومبر پر 8مه، دوهمه یې د همدې میاشتې په 10مه او درېیمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالۍ د 40 آسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر پر 8مه په هند کې پیلېږي. زموږ اخلاص د رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړنی نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. رسنیو راپور ورکړی چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره د اړتیا وړ درویشت څوکۍ خپل کړې دي. په دغې جرګې کې د جمهور غوښتونکو د واک له ختمېدو سره دا امکان شته چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې تر ډېر فشار لاندې راسي. دیموکراتان به د ولسمشر اجرایي صلاحیت ډېر تر کنټرول لاندې راولي. امکان لري هغوی د ځینو قوانینو د منظوري مخه ونیسي، او هم د 2024 کال انتخاباتو کې د روسي چارواکو او د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینرانو ترمنځ د اړیکو تورونه تعقیب کړي. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د استجواب لپاره به په استازو جرګې کې د ساده اکثریت غوښتنه کافي وي. او کیرل سیربرینیکوف چې د تیاتر او سینما یو روس ډایرکټر دی، په مسکو کې د اختلاس په تور محاکمه کیږي. که چیرې پر نوموړي دا تور ثابت سي، په لس کاله حبس به محکوم سي، خو دی وایي چې دا محاکمه بې اساسه او نامعقوله ده. د سیربرینیکوف او درې نورو کسانو چې د اووم سټډیو په قضیه کې شکیل بلل سوي، محاکمه تر دوو اونیو ځنډ وروسته نن پیل شوه. نوموړي محکمې ته ویلي چې هیڅ ګناه نه لري. د دې تور په اړه چې نوموړي ګواکې یوه جنایتکار ډله رامنځته کړې، سیربرینیکوف وویل هیڅ کله یې له هیچا غلا نه ده کړی، اختلاس یې نه دی کړی، او د تیاتر له ډلې پرته یې بله کومه ډله نه ده جوړه کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا اوسې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یولسو ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایې چې ډېر شکایتونه شوي له سره شمېرې
یولس ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، شپږ پنځوس مرکزونه دی، غور شامل دی، دوه شپېته مرکزونه، همدارنګه بدخشان شپېته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنجشیر ټول.
د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د ایران چابهار بندر پر تهران د لګول شوو بندیزونو څخه معاف کړی دی.
و این بحث ها به شخص ما گذاشته گریان داشت که خوشبخت کنه این بحث ها به نتیجه رسید و ایالات متحده امریکا بندر چابهار از تحریم‌های تعزیرات استثنا قرار دادن.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي هم د امریکا دغه پریکړه په افغانستان کې د پانګونې او د سوداګرۍ د ودې لپاره مهمه بولي.
ایران چابهار بندر او پاین زمان کې د ریل پټلۍ باندې تجارت نه لګي، دا ډېر ښه کار دی، موږ استقبالو، دا د افغانستان په ګټه.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوري چې د امریکا د کانګرس لپاره منځمهالو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت ترلاسه کړی، خو په سنا جرګه کې بیا هم جمهوري غوښتونکو خپل اکثریت ساتلی. دغه راز دا به هم واوري چې د لومړي ځل لپاره یوه ځوان افغاني الاصل امریکایي د امریکا په نیو همشر ایالت کې د ایالت د استازو د جرګې د غړي په توګه غوره شوې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به همزه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یولس ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایې چې ډېر شکایتونه شوي له سره شمېرې. د دې کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ورسېدلو شکایتونو د څېړنې په اساس شوې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا دغه پریکړه ستایي او ټینګار کوي چې د مشکوکو رایو بیا څېړنه د انتخاباتو د نتیجو د شفافیت د یقیني کولو سره مرسته کوي. نور جزئیات له از کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د یولس ولایتونو د هغو مرکزونو رایې به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلي دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوې ده. یولس ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، شپږ پنځوس مرکزونه دی، غور شامل دی، دوش پیته مرکزونه، همدارنګ بدخشان شپیته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیز حوزه، پکتیکا یو شپیته مرکزونه، زابل دوه مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردګ شپږ سلويش مرکزونه، بامیان دو پنځوس مرکزونه. په دې یولسو ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د میزان د اتویشتمې او نهویشتمې او دغه شان د عقرب د پنځمې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسېدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه سل زره رایې جمع او ثبت سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاب تو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغېز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی.
دا ښه خبر ده او هر څومره زر زر دغه ولایتونه خلاصیږي نتیجې به هم اعلانیږي او موږ به ولسمشریزو ټاکنو ته هم سم آمادګي نیسو او خلکو به له ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
اغلې مروه زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسي جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هواره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان جمهوریت ریاست د امریکا له بندیزونو د چابهار بندر د مستثنا کېدو هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په چابهار بندر کې د ایران یوه لویه پروژه له وروستیو بندیزونو معاف کړې ده. دغه پروژه د دې لپاره له بندیزونو معاف شوې چې په وچې پورې د سر افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د هند سمندر په بندر کې دغه پروژه تېر میلادي کال ناوخته پرانستل شو چې ډېره برخه یې د هند لخوا رغول کېږي. سلیم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا متحده ایالاتونو د وروستي تصمیم هرکلی وکړ چې ویلی دی چابهار بندر به د امریکا له تازه بندیزونو په امان کې وي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له تیرو شپږو میاشتو د چابهار بندر د برخلیک او له دغو بندیزونو د بچ پاتې کېدو لپاره مذاکره کولې. دغه بندر نه یوازې افغانستان ته په اقتصادي پراختیا کې حیاتي ارزښت لري، بلکې د سیمې، مرکزی آسیا او هندوستان لپاره هم مهم بندر دی. د سیمې پر سوداګري او اقتصادي وده مثبت اغیز کوي. د چابهار بندر پروژه د افغانستان لپاره خورا مهمه ګڼل کیږي چې د مځکې له لارې د تجارت زمینه ورته برابرېږي. د دې ترڅنګ د اسلام آباد سیال هندوستان ته زمینه برابروي چې له منځنۍ آسیا او افریقا سره د تجارت لپاره پر پاکستان خپل اتکا ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر اقتصاد له لګول سویو بندیزونو د چابهار بندر د اورګاډي د ورغځېدلې پټلۍ پروژه او افغانستان ته د ایران د تیلو انتقالات مستثنا کوي. ایران هڅه کوي چابهار بندر له مشهد څخه چې د ترکمنستان پر سرحد پروت دی تر زاهدان پورې چې د پاکستان او افغانستان پر سرحد پروت ښار دی د اورګاډي د پټلۍ په ذریعه وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي له دغو بندیزونو دغه استثناء د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې او اقتصادي پرمختیا په هدف ده. پر ایران د امریکا د بندیزونو خبردارایو هندوستان د دغه بندر د مالی ملاتړ او پرمختیا لپاره زړه نزړه کړی وو. دغه بندر به د پاکستان پر کراچي بندر د افغانستان اتکا ختمه کړي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 2 میلیارد ډالر لګولې دي. په اقتصادي لحاظ د افغانستان د ملاتړ هدف دا ګڼل کېږي چې کابل پر بهرنیو مالی مرستو ډیر متکی نه وي او د تریاکو د تجارت مخه ونیسي چې د طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه له 1990 کلونو راهیسې له هندوستان سره نږدې اړیکې لري، بلخوا له نوې ډیلی سره د تهران اړیکې دوستانه ګڼل کېږي.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د امریکا دغه پریکړه په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ د ودې لپاره مهمه بولي. دغه څرګندونې د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې چابهار بندر او افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ غځول د دې هیواد په اقتصادي پراختیا کې رغنده رول لوبوي. نور حال د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی پر راپورټ کې اورئ.
ورسته له هغې چې د چابهار بندر او افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ غځول د امریکا له لورې پر ایران د بندیزونو له لیست څخه مستثنا اعلان شول، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي دا مسله د افغانستان د سوداګرۍ په وده او پراختیا کې مهمه ونډه لري. د دغې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اورګاډي د پټلۍ غځول به د اقتصاد په برخه کې د افغانستان ستونزه تر ډېره ورکړي. خغلی حافظي ویل دا یو پرځای او د افغانانو په ګټه ګام دی.
دا چې د امریکې بهرنی چارو وزارت په ډاګه کړی چې په افغانستان د افغانستان لپاره د ایران چابهار بندر او پاین زمان کې د ریل پټلۍ باندې تعزیرات نه لګي، دا ډېر ښه کار دی، موږ استقبالو.
نوموړي وویل چابهار بندر د سوداګرۍ په ځانګړي ډول هندوستان ته د مدني موادو د لیږد رالیږد لپاره د پام وړ اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د هند پراختیا پروژه د چابهار بندر په ایران د بندیزونو نه مستثنا اعلان کړ چې له امله یې د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وشي. د چابهار بندر نه تر افغانستان پورې د اورګاډي د پټلۍ غځول به هم د بندیزونو نه مستثنا وي چې افغانستان ته پرې د خوراکي موادو او درملو لیږد ممکنه وي. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر په 15 نیټه پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړل. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده. تر دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. که څه هم د اقتصادي چارو کارپوه خان زمان مدبر د امریکا دغه ګام ستایي، خو وایي کچېرې د دې پلان عملي کېدو لپاره یو قوي سیاسي اراده موجوده وي د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز کوي.
کچېرې دغه څرګندونې عملي بڼه ولري او د یو شعار تر کچې نه وي او څه چې ویل کېږي عملي شي او هغوی یو قوي سیاسي اراده ولري، موږ ډاډه یو چې دا به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د پام وړ مثبت تاثیر ولري.
ښاغلی مدبر وایي د چابهار بندر پراختیا سره به د افغانستان اقتصاد او ترانزیت پراختیا لپاره ډېرې اسانتیاوي برابرې شي او دا به افغانستان ته د صادراتو زمینه برابره کړي.
و امر دل چې د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د امریکا هغه پریکړه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د ودې لپاره مهمه بولي چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو په ترڅ کې د چابهار بندر له دغو بندیزونو معاف کړی دی. یوه ترکی کمپنۍ هم حاضره شوې چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د لیږد پروژې د پلي کولو په برخه کې باندې 1.6 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین راپورټ کې اوري.
د ټاپ 1500 پروژه چې په درې کلونو کې به ګټې اخیستنې ته چمتو شي د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دغه سترې پروژې د پانګونې هوکړه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د برېښنا او انرژۍ د وزارت او د چارلک هولډنګ ترکی کمپنۍ د رئیس ترمنځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شوه. د افغانستان د برېښنا او انرژۍ سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د تفاهم نامې له لاسلیک کېدو وروسته خبریالانو ته وویل دغه کمپنۍ به په دې برخه کې څه باندې 1.6 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. خاغلی خلمی د دغه پروژې پلي کېدل د افغانستان او د سیمه د هوادونو د اقتصادي ودې لپاره مهم وبلل.
چطور افغانستان به کشور ترانزیت هم در بخش انرژي هم در بخش رای آهن
افغانستان څنګه د انرژي ډیجیټل او د اوسپنې د پټلۍ په یو ترانزیت هیواد بدل شي؟ ټاپي او کاسا زر هغه عمده پروژې دي چې د دې لارې پاتې شي. همدارنګه دغه پروژې د کارمندنې او زیربناو په جوړېدو کې هم له اهمیت ډکې دي.
د ټاپ 1500 پروژه د ترکمنستان برېښنا د افغانستان د هرات د تورغونډۍ نه کندهار او له دغه سیمه نه د پاکستان کویټې ته لیږدوي او د چارلک هولډن کمپنۍ به په شپږو میاشتو کې د دغه پروژې مالی او تخنیکی پروپوزل تیار کړي. د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د 2015 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د یادې پروژې د پلي کېدو تفاهم نامه د ترکمنستان د اشقابات په ښار کې لاسلیک کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو د لیږ د پروژې چارې هم پیل شوې دي. سربیره پر دې د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د مرکزي آسیا د برېښنا د لیږد پروژه کاسا زر هم د سیمې په کچه یوه ستره اقتصادي پروژه ګڼل شوې ده. افغان چارواکي وایي افغانستان به سربیره پر دې چې د دغې پروژې له برېښنا به ګټه واخلي، بلکې هر کال به 300 میلیونه ډالر د ترانزیت د حق په نامه هم ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د چارلک هولډن د کمپنۍ رئیس احمد چارلک وایي د دغې پروژې پلي کېدل په سیمه کې یو ستر اقتصادي ګام دی چې اخیستل کېږي.
د دغې پروژې اقتصادي ګټه به چې هوکړې په 2015 میلادي کال کې واړو هیوادونو د رئیسانو ترمنځ شي وي، دریو واړو هیوادونو ته ورسیږي. موږ به په لږه موده کې په دې برخه کې کار پیل کړو او دا یو ستر ګام دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خاطر دې ډېر ځله تاکید کړی چې افغانستان د مرکزي او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ په یوې نخلوونکې سیمې بدل کړي. افغان چارواکي وایي د دغو سترو پروژو پلي کېدل که له یوې خوا افغانستان ته ستره اقتصادي ګټه رسوي، له بلې خوا د هیواد پر امنیتي وضعیت هم مثبت اثر پرې باسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باید یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتان بریالي شوي دي چې د استازو جرګې اکثریت خپل کړي. جمهور غوښتونکي هم بریالي شوي چې په سنا جرګه کې خپل اکثریت وساتي. مخکې له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو د نتیجو په باب راپور راواخلو، دغه راز د دغو انتخاباتو تر څنګ د یو شمېر ګورنرانو او د ایالتونو د جرګو لپاره هم انتخابات وشول. د صفیه وزیر په نوم لومړنۍ افغاني الاصله میرمن هم وتونېده چې د امریکا په نیو هامشر ایالت کې د استازو د جرګې د غړي په توګه وټاکل شي. دا اول وار دی چې امریکا ته د مهاجرو افغانانو اول نسل د قانون جوړونې داسې یوې معتبرې ادارې ته لار پیدا کوي. صفیه وزیر د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې زیږېدلې او بیا امریکا ته مهاجره شوې ده. نور بله پرشته جلال زی واورو.
صفیه وزیر پرون د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د ډیموکرات ګوند په استایستوب د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید دنیس سوسی ته ماته ورکړه. صفیه وزیر په شپږکلنۍ کې د بغلان له دوشي ولسوالۍ له خپلې کورنۍ سره یو ځای ازبکستان ته کډه شوې وه او لس کاله وروسته له هغه ځایه امریکا ته تللې وه. هغه په امریکا کې په 14 کلنۍ کې لیسې ته داخله شوې وه او د ښوونځي تر خلاصولو وروسته یې د تجارت په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د هغې انتخاباتي شعار آزادي یا مرګ و. صفیه وزیر سشکال په دوبی کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو، ما غوښتل چې له اصلي امریکایانو تر کډوالو د ټولو خلکو غږ پورته کړم. زه غواړم چې نوي نسل ته یو مثال سم او ورته ووایم چې هغوی کولای سي چې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په رڼا کې د ښو کارونو د ترسره کولو لپاره مخکې سي. صفیه وزیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه په ماشومتوب کې کډه شوې، له دې امله یې هلته د خپل کوچنیوالي په اړه ډېر څه نه یادېږي، خو ویلي دي چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتي ستونزو خبره ده او دا فکر کوي چې ځوانان د دې ستونزو په حل کې مهم رول لوبولی شي. صفیه وزیر له ازادي راډیو سره وویل چې یو وار په 2012 میلادي کال کې د واده لپاره افغانستان ته تللې وه. هغه ماشومان لري او د امریکا د متحدو ایالاتو د نیو همشیر ایالت په مرکز کې ژوند کوي.
د صفیه وزیر په اړه مو واورېده چې لومړنی ځوان افغاني الاصل امریکایي دی چې د امریکا په نیو همشر ایالت کې توانېدلې چې د دې ایالت د استازو جرګې ته لاره پیدا کړي. بیا هم په همدې انتخاباتو کې تنکیږو. د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتان توانېدلي دي چې د استازو جرګې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوري غوښتونکي هم بریالي شوي چې د سنا جرګې اکثریت وساتي. اوس د استازو جرګې اکثریت له ډیموکراتانو سره دی، نو د امریکا په بهرني سیاست کې به څه ډول بدلونونه راشي؟ رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا د سیاسي سیستم له مخې اجرایه قوه یعنی سپینه ماڼۍ د بهرنۍ تګلارې په برخه کې زیات صلاحیتونه لري، خو کله چې موضوع لګښتونو، د جګړې بودیجې، ډیپلوماتیکو او یا استخباراتي عملیاتو ته ګرځي، په هغې صورت کې بیا د کانګرس د استازو جرګه باید تصویب کړي کنه سپینه ماڼۍ له ستونزې سره مخ کیږي. تر اوسه پورې چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریتو په دې برخه کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس چې ډیموکراټانو د استازو د جرګې اکثریت ګټلی دی، ښایي یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د افغانستان په اړه ښایي د امریکا په بهرني سیاست کې کوم بدلون رانه شي، ځکه د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د امریکا دواړو ګوندونو، جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو په ګډه، په افغانستان کې د واشنگټن له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. د ولسمشر بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نوموړي ادارې ژمنه کړې وه چې له افغانستان څخه به ټول سرتیري وباسي، خو د افغانستان جګړه لا دوام لري او د پای ته رسېدو څرکې نه لګېږي. اټکل کېږي چې ډیموکراټان به تر ډېره بریده د افغانستان د جګړې په غیر پوځي حل لارې ټینګار وکړي، هغه څه چې د متحده ایالاتو اوسنۍ اداره هم ورته پاملرنه کوي، او دا کار د افغانستان د سولې پروسې ته قوت وربخي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې د یوځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې په اړه بیا ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو نظر لري، او دواړه ګوندونه پر مسکو د بندیزونو پر دوام ټینګار کوي. د امریکا په کانګرس کې دوه ځواکمن کسان نور نشته چې یوې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر دی چې استعفا یې کړې، او بل سناتور جان مکینو چې په 13 اگست میاشت کې ومړ. د ایران په مسئله کې ډیموکراټان او جمهوری غوښتونکي مختلف دریځونه لري. ډیموکراټانو د بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، خو جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ګوند غړو یې پر دې موافقې انتقادونه کړي، او پر ایران یې د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی دی. جمهوری غوښتونکي نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام له امله، بلکې په منځني ختیځ کې د هغه څه په خاطر چې دوی یې له تروریستي ډلو د تهران ملاتړ بولي، د ایران پر رژیم د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. په روسیا او ناټو کې د برتانیې پخوانی استازی آیان باند په دې نظر دی چې د امریکا د کانګرس منځمهاله انتخابات اروپایي ټولنې ته هم یو اشاره ده چې وپوهیږي امریکا کوم لور ته روانه ده. په بروکسل او لندن کې مقامات منتظر دي چې د امریکا نوی کانګرس د خپلو اروپایي شریکانو قدر وکړي، او له اروپا او ناټو سره د امریکا د اړیکو د اخلالولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توانمندي محدود کړي. د سعودي عربستان په اړه به د کانګرس د غړو په دریځونو کې بدلون موجود وي. که څه هم امریکا له سعودي سره د وسلو د میلیاردونو ډالرو قراردادونه کړي، او ریاض له خپل لوري د تیلو د مارکیټونو په متوازن ساتلو کې رول لوبولی دی، خو په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل، د یمن جګړه او د بشري حقونو موضوع هغه مسئلې دي چې ډیموکراټان پرې زیات تمرکز کوي. دا هم امکان لري چې ډیموکراټان سعودي عربستان ته د سزا ورکولو لپاره دغه هیواد ته د وسلو د پلورلو او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اټومي موافقې چې سعودي حکومت یې غوښتونکی دی مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري. اوس هم خبر ترلاسه کړ چې د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د یادایش پر ضد د افغانستان ملي اردو د ولسي پاڅون کوونکو په مرسته عملیات پیل کړي دي. شمومو چې نواره سره د ټلیفون په لیکه دی، شنواره سره د عملیات څه وخت پیل شوي، او تر اوسه پورې چارواکو د عملیاتو د نتیجو په باب څه ویلي؟
دغه عملیات د نازیان ولسوالۍ د مورچل کلي څخه پیل شوي دي، چې د ننګرهار دولتي ادارې په وینا باندې په دغه عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه او همدارنګه د سیمې پاڅون کوونکي پکې برخه لري، چې د دوی په وینا باندې امنیتي ځواکونه دغه کومې سیمې چې تصفیه کوي هلته پاڅون کوونکي، او همدارنګه دوی ته پوستې، نوې پوستې ورته جوړې او پاڅون کوونکي ځای په ځای کوي، تر څو د پاکو شو سیمو امنیت ساتي. دوی وایي چې دغه عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو پورې چې د نازیانو ولسوالۍ هغه سیمې چې غرنۍ سیمې وي او مخکې پکې داعش وسلوالو فعالیت کوو په بشپړ ډول باندې پاکې شي. دارنګه په دغه عملیاتو پیل سره چې نن سهار وختي امنیتي ځواکونه پیل کړي دي، دوی په اړه باندې یو شمېر داعش وسلوال چې په هغه کې مېرمنې هم شامل دي هغه د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي.
بله شنواره صاحب، د ولسی پاسون کوونکو په اړه په دغه عملیاتو کې دوی هم پراخ ګډون لري؟
بله، مخامخ په لومړي خط کې چې د امنیتي ځواکونه دي، روس ته بیا پاسون کوونکو لپاره ساحه سپاري او لپاره امنیتي پوستې جوړي تر څو د دغې سیمې امنیت دائم لپاره وساتل شي. د امنیتي ځواکونو په وینا باندې په اکثره هغو سیمو کې چې مخکې به داعش فعالیت کاوه په دغه ټولو سیمو کې دوی د نو پوستو او بیزونو د جوړولو پلان لري او په نازیانو ولسوالۍ کې هم همدغه ډول.
شنواری صاحب، تاسو د داعش د غړو د تسلیمېدو خبره وکړله، دوی د فشارونو په نتیجه کې تسلیمېږي او دولت هم کار کلی کوي لکه د فاریاب د پیښې په څیر؟
دلته